عام لرو خطر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د امریکا اروپایي ټولنې او د یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې دغه اعلامیه کې ویل شوې دي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بیرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پانتونونو د زندولو پریکړه ته نړیوالو خبرګونونو پرخ شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره پټکر کې ده او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسن دغه څرګندونې پرون په ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبه پورس په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یاستولې و ویلي دي چې د کابینې د پریکړه په اساس ټولو د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امر سنی پورې معطل دی. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورې تنجونی له منځنۍ او ثانوي زده کړو منع کړی وي. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان لوخا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبان افغانستان اشغال او وګړي برمته کړی دي. غنی تیر شپه په فیسبوک پاڼه په بیان کې ویل چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د خزو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د په باور طالبان نشي کولای د خلکو د جمع پوناندي ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د خزو د زده کړې او کار ستونزې د مایوسي وړ او هغه پیوښتنه پیړې کې جنسیتی تبعیض یو ښکارا نخه بلل ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چارو په ډله کې دی چې په روسي او نکرریو کې د بسیج ملشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله پیدا محکوم شوی دی. د تورن کسانو د سیه په شپږ ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نوړی سر کې د محکمې په دوسی کې نو خو د هغې ملګرو ازادي راډیو فردا څنګ ته د دسمبر په شلم مول شي نوړی د محکمې ورستي غونډه ته بيول شوی او پیدا محکوم شوی دی. د دوی په خبره د نومبر په 15 په خپل کور کې نیول شوی و. په ایران کې په هغه مظاهرو کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې پیل شوی پلسګونو کسان نیول شوی دي چې پلسګونو نور ته د اعدام سزا وي اورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.15 اتیا میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. د غمرسته واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې لکتنې سره هم مهال اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسۍ پانګونه ده. نوموړي په دې وینا کې چې د کانګرس غړو په چکو بدرګه کول وویل د جګړې له کبله میلیونونه اوکراینیان د مهال برېښنا د کورونو تودوخه او اوبن لري خوراډي ورکړ چې هیواد به روسیې ته تسلیم نشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست زمال علي بشيريم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل شوی چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دې هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته لیږلې دی راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې د پکښ ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوي ندیم د کابل والی و. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنه وکړه چې تر اوسه نه دی ځواب شوی. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوی چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې، له محرم پرته د دوی پر لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه، حجاب اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللی دی او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکي مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشري وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د ښځو د محکمه کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د ښځو چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي دي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نوې ملسیز راهیسې بدل شوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او ریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي او خبرياله او د حقوقو فعال نجيبه ايوبي پر دې موضوع باندې را سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کډوخیل صاحب تاسو ته راځم که تاسو پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د طالبانو د غوړستي پریکړه ته په څه نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د روسي پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دوی په عبدغه د خزو د محدوده ولو د پاره د خزو د ټول انساني ژوند څخه محروم کول یا لری ساتل د دوی لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې از ما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدی شي دا به د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو دم ټول اجراءات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسي چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچې ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بالاخره ندا محمد ندیم یې درته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې ځکه چې همدا رقم فکر کوي او د جرأت وکړو، بالاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په مغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادنې دوی ته سپاري او دوی باید ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر څو پورې افغانانو ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته هم نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستي وسیله دا 15 میاشتې په همدا رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا که دوی ته پیسه د دوی غوښتنې ته لبیک ووایي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت وپیژني، که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بند شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه پیسلاغه اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره هم چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ولري، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټول انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان باید همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي، او هغه بدبختي به هر وخت پیسلاغ ګارنټي کېږي کله چې د د د یو مملکت نیمای نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري ده، او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د دښمن کېدی چې د سیاسي مدرسو تاریخ په دې باندې تحمل کړی.
بلی زبر ته تاسو ته راځم کړو خیل صاحب، صالحی صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی، او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې مشته څو خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د 14 میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي، نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکم، ولې داسې پرېکړې کوي چې خلک قربان دي خوابدي کیږي؟
سلام تاسو ته، تاسو ټول درنه اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کوخیل خېټه کې د اشاره او پوزم تر ډیره بریده پوری ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د ښځې ذات، د ښځې وجود نفي ده. اصلا طالبان له ښځو سره، د ښځې له جنس سره اساسیت لري، او هغه د فتنې په توګه مني. که تاسو بیلابیل روایتونه دی وګورئ، دی په نظر باندې ښځه فتنه ده، او دا فتنه شتر هغه د پوری محدودې دی چې دا به خیو لدی خاطر چې نارینه او ته سالمه ټولنه ولرو. د ښځې غږ باید په ستر کې، د ښځې رفت آمد باید په ستر کې، ښځه بې له ضرورت نه شد ضرورت نه کور و نه وځي، او ښځه هغه څوک ده چې د کور په چار دیوالۍ کې وي. نو دا د طالبانو ټول هغه فلسفه ده ولا بل هغه کې سیاسي تراول تر ډېره بوري پوری شواهد او اثر ده کوي چې د طالبان د خزو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کې لغه وخت نشیدې د سیاست دګر تراغلې دي کده نږدې مثال نه راوګور دي دوه تړون ته وګور درې ماده مشخصا وایي چې طالبان ته خد کړې د خزو حقوق او د بشر حقوق په درناوي کې بیا بیا د دې سره مرکو په وینا او کې وکتل شي دی ول مو به د خزو حقوق ته درناوي کوي په مجره د دې سیاست ترالو د خپل بڼه بدل ک او خپل غ اصلي چیرې بیر تر اوسه واغه ټول غ په سلاله بیګران چې دی په د تیر څوکلو کې لا بي کول طالبان بدل سوی دی دغه پر مخ هم یو کلکه سپیره ورک په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلیدونکی نه ده که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کیږي لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړ وروسته لغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ړنګ کړ هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول ښځو ته ګټه رسول ټول ملغا اعلان کړ د ښځو سیاسي ګډون ټولنیز ګډون د کار حق د تحصیل حق د وار په وار ځینې وخت یو د پانتون ته د تک حق او چې بیلابیل محدودیتونه چې هر ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردوی نارینه او د امر بن معروف د متصبینو په نامه درېدل او سر تر پای چکول او بعد لغه په یو بل باندې باندې جون له درس ګرځول او زړتوري کول دا کار پاتو چې دا اخیری ما په نظر هغه اخیری میخ ده چې د خزو د حقوقو پر تابوت باندې وواهو اگر چې دا زه ډېر له دې تصمیم نه ډېر زیاته فیصلا شاکم نه یم په دې خاطر چې کوم په طبيعت شکل باندې وځي دغه دوام کړي ورسله دروسلو کلونو نور څوک نه درلودن جوړ چې راځي کانکور ازمن کې امتحان ورکه او بیا پانتون ته ولاړ شي د خاطر چې سانوي زده کړې نه جوړ پاره باندې کړي یا دا تدریجي مرګ او سلاول روان ول په دې ډول هداقل توقع داسې نه کېده چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازمن د جنو پاتې دی او په ګرم سیمو کې هم د جنو سمسترونه په نیمایي کې دی او په نیمایي کې داسې او فیصله ورکول نو دا هغه څه چې تاسو اشاره ورته کوي واضح دغه ښکاروي تړاو ښکاروي په دې معنی چې دوه ځې مخکې له چمن او لکوټې نه د علما او یو هیئت راځي کندهار ته او د کندهاري شیخانو سره کینی او سم لاس چې دی ځي دا فیصله راځي یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راول او خپل شمل کې الزواهر راوړ ورسته دوه ځې دی لته نه ورسته یو ځل الزواهر په کابل په شیرپور کې راشن کی او په غو باندې عمل کې یو الزواهر وجل کی او ټول مسلات بیا د پاکستان یو وفر د حیات راځي کندهار ته دوه ورځې ورسره بیا د خزو په وړاندې دا ډول یو عمل تر سره کی دا پریکړه په هغه ورځ دا تصمیم نیول کی چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځانګړي استاذ د افغانستان لپاره د طالبانو پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکړي اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی لبلی خو د بلاول بوټو خبرې هم کته شو او په دروسی کې نیویار کې هغه به اثر نه ای سالته ویلی اوس د طالبان باره کې د خبرې کړي نو تاسو کدا درې نقطې راوړي سره یو ځای کې ووازی خبره د شکاروي چې لمړی طالبان طبیعتاً د خزو له وجود او لزات سره اساسیت لري دویمه خبره دا چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنه وهني دي او ابزار په توګه کوي او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولاد موږ د رسمن پیژندلو وخت یې پر موږ باندې بندیزونه ډیری په هغه وخت کې د خزو د حقونو مسله دی او اکثره عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال بدیتا امتیاز ورکړي او درې مخه خبر ده چې د پاکستان اړیکل د سر واځي ده د خطر شي خره اواز علائم
مننه صالح صاحب فروزان رسولي تاسو ته هم شرح لاست وایم د تاسو واوریدل چې شبنم صالحی صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې شذ یا د کور ده یا د ګور ده دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زړه او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپل غواړي چې نړیوالي په رسمیت وپیژنې دوی ورسره خبرو ته چمتووالی شو دلې دي په بیلابیلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغدون کې ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم از ما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی کچیر دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، کچیر آینده کې د چې کله به وي دا آینده زه هم نه پیژم، خو کچیر دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کی چې د هغې هغه کیفیت بنئ چې هغه زده کړه مدرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري، نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به یي چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نسو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کوم دغه منطقی کې چې موږ ژوند کوو چار دو ګرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواښ بولي، او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان، یو پرمختللی افغانستان هغه ډیر چار دو ګرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي، د خلکو څخه کیږي، هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. مشکو ګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي، که وزارت معرف او که تحصیلات عالی و هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله، په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي هغې خوا ته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا، د دوی دا خبرې، دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپله معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی. هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات شته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه کښېنه او خپل د حقونو محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوی ټولنه، او هغه ټولنې څخه هر ډول سوء استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پیژو ډېر. زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي راو. زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي، هر عکس العمل شي، دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې و، که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي، تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کوم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافع ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافع سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده. تاسو کولای سئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرف لاستر توام خپلواک صاحب په دې خبرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه. سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اصطلاح تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا امیری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو حکومت ده خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شي؟
بله،
نو دغه تعریف
یې هم راکړه. بله، پښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم؟ پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پریکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه وایست.
ملالې جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پریکړې نه یو متاثرې، دا د وسوي د چې زه بیګاری سی خپل ځای نه پورته کېدلی نه سم، لکه زه دغومره خپګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمستر و، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بلې غوی ځینو سږ کال پایله والله. دا بیخي ظلم دی، دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري کنه. کله چې یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دا فتنه هغه ستا له لاسونو نه وتښتوه سي، له تا نه ته له لاسه ورکې، هغه څو چنده انسان ځوروي، ځکه چې تا خو لیدل چې ته یې کولی سي ترلاسه کړې. او بله، د افغانانو په اکثریتو سیمو کې به دغه ښایي لومړی نسل نجونې وي چې دوی پوهنتون ته تللې، او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې، په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر زغملې دي، څومره مبارزه یې کړې ده، څومره تغییر یې راوستلی دی. ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا موزغمه، ښایي اکثریت دغه لومړنی نسل هم اوسېږي چې پوهنتون وایي، او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکه دي. یو هیڅ په خاطر، لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی، هیڅ منطق نشته، هیڅ خبره تشریح شوي نه دی چې واضح نه دي. لومړی کال کې چې راغله لاغ دي ټولګي جلاس ول، ټولو ډېر کابل پوهنتونونو کې نجونې ایجاب کول، اته واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلی وه، هغه په تورو کالو کې راغلی وه. د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي، تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکرۍ نه پسرې، تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي. هغې خپل واده په ورځ ازموینې ته راغلې وه، په یو تور کالو کې راغلې وه، ځکه چې هغې ته درس مهم و، ځکه چې هغې ته مکتب مهم و. لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدې، سره له دې هر څه چې دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومنې، او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغلته څه ډول نصاب تدریسېده، څومره ډېر هغه تغییر کړی دی، په هغه کې څه شی تدریس کېدل. لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې، او نجونو سره بل تبیز په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګیو ته بوستادان نه ورتلل، هغه کوم چې لایق استادان او خو استادان هغه ټول د الکارو مکتب سنفون ته ورکړي، د نجونو سنفون ته نه ورکړي، ډېر به بیرته وخیره رخصت والی. نو سره له دغه ټولو تبیزونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پوهنتون ته، سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو، سره له دې چې هر ورځ په دوی باندې نظارت کېدلو، پښتنې ګرویګنې کېدلې، د سمارټ ګرځندې ټلیفونونه ور باندې بند شول، نه پیغامه
ډېر مانه،
نه پیغامه جواب ګوره، نه پیغامه بوتونه ګوره. لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلې، خو بیا یې هم ور باندې بند کړه،
ډېر مانه خپل
استودیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر